دې خبرونه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي ټاکلو هدفونو ته رسیدلی او اوس وخت دی چې خپل ځواکونه بیرته وطن ته ستانه کړي.
We have achieved the goals that we set out to achieve and now it is time to bring our forces home.
د افغانستان حکومت وایي ځواکونه اوس د ولټیا لري چې خپل هیواد دفاع وکړي.
کانړیواله ټولنه متحده ایالات یا بل هر هیواد لموږ سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي هر کله یې کوو.
طالبانو ګواه کړی چې کړي د هیتړون مطابق تر دوونه پورې ټول امریکایي ځواکونه ونوځي نو به د سولې په اړه هیڅ یو غونډه کې ګډون نه کړي. نږدې وي د استانبول غونډه ده.
سره نسی دنیاوال او سیمه باندې فکر کوي چې طالبان د سولې خلاف دي.
د تورخم له لارې پاسپورت او ویزه پرته تک ته اجازه نه ورکول د ډیورند پولې د غاړې او بلې غاړې قومونو ته ستونزې راولړې کړې دي.
اوس ما خپل مانس کوم دی هلته ماو کې مړو سخر ما مړو بل ما مړو اغله زه داسې نه مړو.
د بیا نور مطالبه د اوریدو لپاره لمانور یاس نوري سره د خبرونه تر پای ملګرتیا وکړي. خو لومړی خبرونه په خبرونو پیلو.
السلام علیکم، زفر بازارم د دې محل خبرونو سره. په سر کې مهمو خبرونو سرچکه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا به افغانستان د خپل ځواکونو تر استولو وروسته حمله د هیواد سره ژمن پاتې سي. یونما وایي چې د ملکی یونما په یو تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان په جګړو کې 1503 ملکی کسان وژل شوي دي. او ایران وایي تر راتلونکو اونۍ پورې به تر 60% د بډای سوي یورانیم تولید پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا به له افغانستانه د خپل ځواکونو تر ایستلو وروسته حمله د هیواد سره ژمن پاتوي. انټونی بلینکن ویل ناټو هیوادونه به له افغانستانه د خپل ځواکونو پر ایستلو کار وکړي چې د بدلون پړاو یاد کړ. نوموړي نن په برکسل کې د وینا پر مهال وویل
وخت را رسیدلی چې خپل ځواکونه بیرته کور ته راولو. ولسمشر بایدن به په څو ساعتونو کې په امریکا کې په دې اړه وینا وکړي. زه دلته یم چې له خپلو متحدینو سره له نږدو پر هغو اصولو کار وکړو چې په لومړي سر کې مو جوړ کړي وو. موږ په ګډه راغلي یو، په ګډه به ځو.
انټونی بلینکن دا هم ویل چې د ځواکونو د خوندي مسؤلانه او همغږي ستولو په اړه به له نږدو له خپلو متحدینو سره کار کوي. له ده سره د برکسل په سفر کې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن هم ملګری دی. د امریکای ولورډ پوری چارواکي چې نوم یې نه دی یاد سوی پرون خبریالانو ته ویلي د دوی د ځواکونو وتل به د مې میاشتې له لومړۍ نیټې مخکې پیلېږي او د سپتمبر تر 13 به دا بهیر بشپړېږي. که چیرې داسې اعلان وسي دا به له هغه مهلته شاوخوا څلور میاشتې په ځنډ د ځواکونو وتل وي چې د طالبانو او واشنګټن د دوحې هوکړې کې یې یادونه سوې ده. د افغانستان حکومت وایي ښاغلی بایدن به ډېر ژر له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پروګرام له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره شریک کړي. په همدې حال کې وروسته لاغه چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت د استانبول غونډې جوړېدو ته د اپریل 23 نیټه اعلان کړه. طالبان وویل چې تر هغه چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان څخه نه ووتلي په هیڅ داسې غونډې کې ګډون نه کوي چې د افغانستان په اړه پریکړه پکښې کېږي. په دې ټولو موضوعاتو تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. اخو د ملکی مرګجوبلی په تړاو د یونما تازه راپور شي چې د روان زیږدیز کال په لومړیو دریو میاشتو کې د افغانستان په جګړو کې 1503 ملکی کسان وژل شوي او 1210 ټپیان شوي دي. یونما ویلي چې د افغانستان د جګړې دواړې خواوې په دې مرګجوبلی کې مسؤلیت لري او غږ یې کړی چې د ولسي وګړو ژوند ته پام کول او د افغانستان غمیزې پای ته رسول اړین دي. اخو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي د دې مرګجوبلی ډېر مسؤلیت د طالبانو دی. د دې وزارت مرستیال وین فواد امان نن په په ټویټ کې وویل چې طالبان د عامو خلکو له کورونو څخه د سنگرونو په توګه کار اخلي او ښځې او ماشومان د سپر په توګه کاروي. طالبانو تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د جګړو له شکېلو خوا وغوښتي چې د روژې د میاشتې په درناوي د اور بند وکړي. د دغه کمیسیون د نشراتو او اړیکو مسؤول ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
جاري وضعیت یو ویرونکي او ناهیلي کوونکي وضعیت دی او موږ سخت اندېښنې لرو چې هر ورځ ملکی وګړي خپل ځان لاس ورکوي. دا د اندېښنې وړ ده. د خلکو غوښتنه دا ده چې دواړه خونه باید سوله وکړي او آتش بس باید اعلام کړي.
طالبانو تر اوسه دغو پرله پسې غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ویلی. په روزګان ولایت کې روغتیا پلان د شری ناروغي د زیاتیدو خبر ورکوي. د دې ولایت روغتیا ریاست په شری ناروغي د نوي اختصاصو ماشومان شمیر نه دی شوډلې. دوی دلیل د طالبانو تر واکلاندې سیمو کې د سروې د امکاناتو نشټوالی یادوي. د روزګان د امیر روغتیا ریاست د واکسین د برخې مسول سیف الدین بارک ازادي راډیو ته ویل چې د شری ناروغي د ډیروالي یو لامل پر وخت ماشومان ته د واکسین نه ورکول دي.
چې دغه د کلینیک ته نږدې کسان دي، دغه کسان ټول په شری اخته دي، او بیا چې موږ هغه واکسیناتوران او ترشته ورسې هغه ساحې ته مثال سوله کې موږ او ترش لرو دغه ساحې کې مجد ته ورسو په مجد کله ورته کې وزاري ورته کې وزر ته کې یو اوس خلک خپل په شری اخته یا خپل په کار اخته یو دغه او د خپل اولاد سیاسته توجه نه کوي، بیا خپل ماشومان د واکسیناتوران ته نه راولي. موږ خپل زیار وس تر پای پر موږ واکسیناتوران په ټولو کلینیکو کې ناشته.
طالبانو بیا تر خپل واکلاندې سیمو کې د واکسین کمپاینونو د مخنیوي داوی رد کړی دی. زموږ غلزا د راډیو ری ایران وایي تر اتلونکو اونۍ پورې به تر 65% د بډای سوي یورانیم تولید پیل کړي. د خبرو وروسته لاغه سوي چې د دې هیواد په نتان زتومي بټۍ کې د تیر اونۍ 14 وروسته تهران پر اسرائیل تور ولګوي چې د بریټ هغه یې کړی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار پیدارې کې د ایران استازي نن په ټویټ کې ویلي چې هیواد به په نتانس کې یورانیم تر 65% بډای کړي. د بټ ټول لوړ درجه د یورانیم بډای نه وی چې د ایران پټومي پروګرام کې کېږي. لا هم د اټومي له جوړېدو لپاره ایران اړتیا لري چې د یورانیم تر 90% بډای کړي. او په اقلیمي چارو کې د امریکا ځانګړي استازي جان کيري نن چین ته ځي څو د نړیوال اقلیمي بحران په اړه له چینایي مشرانو سره خبرې وکړي. دا سفر داس مال کې چې تمه د امریکا ولسمشر جو بایدن به راتلونکو اونۍ د اقلیم په اړه د وی آنلاین سرمشریزي کوربه وي.
خبرونه ملازه دریډو واوریدل. کدا وزین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د دریډو په وی پانه کې شته. پته مو د دریډو ټکی اورګ یا از دریډو ټکی کم د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. البته د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوهونی زی خبرونه مهروي د جون پشي بو او د اساسي بشري حقوقو د جون پشي بو کوم په دې اړه خبرې کړي چې انسان سره د الوتلو فکر لکه پیدا شوی او د انتخاب پر حق مو د اساسي بشري حقوقو کې د موضوع چړلې ده. خو راځو لمړی د خبرونه لمړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي امریکا بل افغانستان د خپل ځواکونو ترې ستلو وروسته هم له دې هیواد سره ژمن پاتې شي. انتونی بلینکن ویل ناتو د ناتو تړون هیوادونه به له افغانستان د خپل ځواکونو پرې ستلو کار وکړي چې د دادې بدلون پړاو یاد کړ. انتونی بلینکن دا څرګندونه نن په بروکسل کې د وینا په ترڅ کې وکړه او دغه راز ویل چې اوس وخت را رسیدلی چې امریکایي او د ناتو متحدینو ځواکونه له افغانستان وځي. بلینکن دا خبري ورسره له هغه وکړه چې واشنگتن په افغانستان کې خپل تر اوږدې جګړې ته د پای ټکی خودو په اړه خپل پلان اعلان کړ. په دې اړه نور جزئیات مللی بشیر اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن یو ځل بیا ټینګار کړی چې د ناتو ځواکونه به په ګډه له افغانستانه وځي. د ویل چې واشنگتن به له ناتو متحدانو سره په هماهنګ توګه له افغانستانه خپل ځواکونه باسي. د ویل
very closely together in the weeks and months ahead.
موږ به په راتلونکي کې له یو بل سره ډېر نږدې کار وکړو چې په خوندي شوري او هماهنګ توګه له افغانستان څخه ځواکونه وباسو. حکومت دا کار و هم کول افغانستان او د هیواد له راتلونکي سره زموږ ژمنه به پر ځای پاتې وي.
بلینکن دا خبرې د چهارشنبه په ورځ د اپریل په 14 نیټه په بروکسل کې د ناتو په مرکزی دفتر کې په تلویزیونی وینا کې وکړې. تر دې وروسته د ناتو هیوادونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو ویډیوي غونډه پیل شوه. د دې ترڅنګ د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هم وویل چې د امریکا د دې اقدام هرکلی کوي چې له ناتو هیوادونو سره له افغانستانه د ځواکونو پر ایستلو سلا مشورې کوي. د زیاته کړه په همدې حال کې سپین ماڼۍ وایي چې ټاکل شوی ده د امریکا ولسمشر جو بایدن نن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. د امریکای ولور پوری چارواکي چې خبريالانو ته په افغانستان کې د امریکای ځواکونو د حضور اړوند د بایدن د پریکړې په اړه معلومات ورکول، د سیشن بی په ورځ د اپریل په 14 نیټه ویل چې د ځواکونو د وتلو بهیر به د می میاشتې تر لومړۍ نیټې مخکې پیل سي او شاید د سپتمبر تر 11 نیټې بشپړ سي. دغه چارواکي زیاته کړه چې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو بهیر به د امنیت او بشري حقونو په ګډون نور شرایط ونه لري. د ده په وینا ولسمشر بایدن پوه سوی چې د ځواکونو مشروط وتل په دې معنا ده چې بهرني ځواکونه به د تل لپاره په افغانستان کې پاته وي. دغه چارواکي وویل چې د دې پر ځای به امریکا د سولې د هڅو پر ملاتړ تمرکز وکړي. اوس مهال په افغانستان کې د استرالیا، نیوزیلند او ګرجستان په ګډون د ناټو هیوادونو شاوخوا 5000 ځواکونه او د دې ترڅنګ شاوخوا 2500 امریکایي ځواکونه حضور لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري میاشتې د موافقې له مخې طالبان باید خپلې حملې ودروي او له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي او په بدل کې امریکا باید له افغانستانه خپل پاتې شاوخوا 2500 ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې وباسي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ له شوي تړون څخه په څه باندې څلور میاشتې توپیر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر جو بایدن احتمالي اعلان غبرګونونه راپارولي. طالبانو د دې احتمالي اعلان په وړاندې چې امریکا به د می تر لومړۍ نیټې نه بلکې د سپتمبر تر 11 پورې ټول ځواکونه له افغانستان وباسي ویلي چې که د دوحې د تړون مطابق ټول ځواکونه په خپل وخت ونه وځي په ټولو هغو کنفرانسونو کې به ګډون ونه کړي چې د افغانستان په اړه جوړیږي. دې ډلې له دې مخکې په ټاکلي وخت د ځواکونو د نه وتلو په صورت کې پر امریکایي او په افغانستان کې ډېر نورو نړیوالو ځواکونو د حملو د بیا پیلېدو خبرداری ورکړی و. د افغانستان حکومت وایي چې په دې اړه به د افغانستان او امریکا دواړه ولسمشران په نږدې راتلونکي کې خبرې وکړي، خو ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه اوس د دې وړتیا لري چې د نړیوالو ځواکونو په نه موجودیت کې د خپلې خاورې دفاع وکړي. په عین حال کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله د سپتمبر 13 نیټې له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو وتلو ته په عکس العمل کې ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل له دې هېواد سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو د پریکون په معنا نه ده، خو او هغه ویلي چې نړیواله ټولنه به بیا هم له افغانستان سره خپل مرستو دوام ورکړي، خو نه پوهیږي چې د اړیکو دوام به څه ډول وي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله وایي له افغانستان څخه د بهرنیو عسکر وتل له دې هېواد سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو د پریکېدو په معنا نه دي. خغلی عبدالله نن د دې شورا د بیلابیلو کمیسیونونو په جوړه شوې غونډه کې وویل د سپتمبر 13 نیټې به ټول بهرني عسکر له افغانستان ووزي او په دې اړه له وړاندې هم اټکل کېده.
له افغانستان د بهرنیو عسکرو وتل به د یوې اډلې ملت خپلواک هېواد او د دې وطن د لمنځه تللو په معنا وي. نه، هیڅکله هم داسې نه ده. موږ باید له هغو شرایطو سره چې مخامخ کېږو ځانونه برابر کړو. داسې لارې باید ولټوو چې څه ډول کولای سو خپل ملت له دې وضعیته وباسو.
خو ښاغلی عبدالله اندېښنه وښوده چې طالبان ناسم حساب او داسې فکر ونه کړي چې ګنې د بهرنیو عسکرو په وتو سره دا هېواد نیولی شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د هوکړې پر بنسټ امریکایي او ټول بهرني عسکر باید د روان کال په می میاشت کې له افغانستان ووځي، خو متحده ایالاتو تازه پریکړه کړې چې دا نیټه څه د پاسه څلور میاشتې شاته کړي. بلخوا طالبان چې د افغانستان د سولې لپاره بنسټیز بحث د دوحې تړون یادوي وایي تر هغه به د افغانستان په اړه په هیڅ کېدونکي کانفرنس کې ګډون ونه کړي تر کله چې ټول بهرني عسکر له افغانستان وتلي نه وي. خو له دې وړاندې د دلیل می میاشتې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو په ځواب کې د بریدونو ګواښ کړی و. په داسې حال کې چې طالبان هم د سولې خبرو له لارې د افغانستان د شخړې په حل ټینګار کوي، د سولې په اړه جوړېدونکو کانفرنسونو کې یې نه ګډون منطقي عمل دی. هغه پښتنه چې د دې ډلې ویاندویانو ازادي راډیو ته ځواب نه کړه. افغان حکومت بیا د امریکایي عسکرو د وتو د پریکړې په اړه وایي ژر به جمهور رئیس بایدن په دې اړه خپل پروګرام رسمن له جمهور رئیس غني سره شریک کړي. د جمهوري ریاست د ستراتیژیکو او اړیکو ادارې مشر وحید عمر وایي په دې اړه ډیر جزئیات د دواړو مشرانو له خبرو وروسته اعلانېږي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي افغان ځواکونه اوس هم د خپلې خاورې او خلکو ساتنه پر غاړه لري او دا خپل ملي مسؤلیت بولي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ:
موږ ته د خپلې خاورې او خلکو ساتنه یو دایمي او ملي مکلفیت دی. نړیواله ټولنه، متحده ایالات یا بل هر هېواد له موږ سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي. هرکلی کوو.
په امریکا کې هم د جو بایدن د پریکړې په اړه نظریات په دوو برخو ویشل شوي دي. په سنا مجلس کې ګڼ ډیموکراټان له دې پریکړې هرکلی کوي، خو ډېر شمېر جمهوري غوښتونکي سناتوران یې مخالف دي. مخکښ سناتور لینس ګراهم وایي د جمهور رئیس بایدن دا پریکړه به د سپتمبر د 11مې په څېر یوې بلې پېښې ته زمینه برابره کړي.
زموږ نظامیانو جمهور رئیس بایدن ته وویل که تاسو ټول ځواکونه وباسئ، القاعده او داعش ډله به په ډېره بیړه بېرته راوګرځي او افغانستان به کورنۍ جګړې ته ولاړ شي. خو موږ کولی شو له 3 تر 5 زره عسکرو په پاتې کېدو سره دا ډاډ ترلاسه کړو چې داعش او القاعده بېرته نه شي راګرځېدلی. هغه دا مشوره رد کړه.
سناتور ریچر هارس بیا دا پریکړه په افغانستان کې د یو ناورین راتلل بل یو ډېر نورو بیا په دې اړه وضاحت غوښتی چې د طالبانو پر وړاندې په دې ډول شاتګ به امریکا څه ډول خوندي کړي. د امریکا له دې پریکړې سره سم د برېټانیا ټایمز ورځپاڼې ولیکل انګلستان هم پریکړه کړې چې د سپتمبر 3 به خپل عسکر له افغانستان وباسي. بلخوا د فرانسې خبري اژانس د جرمني د یو وزیر له قوله لیکلي کېدای شي ناټو هم سپتمبر میاشت کې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي.
د ولسمشر جو بایدن د احتمالي اعلان له مخې امریکایي ځواکونه به په راتلونکو دونیو کې له طالبانو سره د شوې هوکړې له مخې له افغانستان نه ووزي او د سپتمبر 3 به ووزي. د دې په ځواب کې طالبانو وویلي چې د سولې په هیڅ غونډه کې به برخه وانخلي. یوه غونډه چې د افغانانو تمې ورته زیاتې دي نږدې یوه نیمه اونۍ وروسته په استانبول کې جوړیږي. اوس به د سولې د خبرو برخلیک څه شي؟ دا پوښتنه احمد شیبر د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت اعظمي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
په دغه اوسني حالات ته وکتلی شي طالبان که د ترکیې غونډې ته راځي هم مشکله ده، ورته که نه راځي هم مشکله ده. که رانه شي دنیاوال او سیمه په دې فکر کوي چې طالبان د سولې خلاف دي، که راځي ځینې داخلي مشکلات ته پېښېدلی شي او خود دوی د ترکیې د غونډې سره بېره دا لري چې داسې نه چې نړیواله ټولنه او افغان سیاسیونو پر دوی باندې فشار راولي چې ورباندې
که چېرته طالبان د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي، نو د دوی په غیاب کې هم ممکنه ده چې د استانبول غونډه جوړه شي او پریکړه وشي؟
زه فکر نه کوم چې دا دې ممکن اوسي، ځکه چې که طالبان نه وي چا سره جوړجاړی کېږي. زه فکر کوم که چېرې طالبان د استانبول غونډې ته راځي، زما باور دی چې دا یوازې د دوی خپل فکر باندې، چون چې دومره قوي هیوادونه چیلنج کول چې ترکیه وي، ملل متحد وي، قطر وي او امریکا وي، دوی چیلنج کول دا زه فکر کوم عادي خبره نه ده. د دې تر شا شاید ډېر زیات نور څه وي چې هغه به وروسته معلوم شي.
څه اټکل کولی شئ چې د دې تر شا به څه وي؟
ځینې هیوادونه شاید په سیمه کې پر دې به دا ډاډ طالبان تور کړی وي که تاسو دا رادم کوئ او جنګ ته ولاړ شئ، موږ متر شا ولاړ یو. شاید ځینې فکرونه طالبان ته خیالي ورکړي وي چې آیا تاسو کولی شئ چې د جنګ لارې مثلا کامیابي او یا هم پیشرفت وکړي. زه فکر کوم اصلي دلیل به دا وي.
تاسو د ترکیې غونډې ته اشاره وکړه، د استانبول چې په 24مه به جوړی شي، که چیرته په دې غونډه کې طالبان برخه وانخلي او انقره اعلان هم کړی دی چې طالبانو دا منلی ده چې دې غونډې ته به راځي، خو اوس طالبان وایي چې د دوی موقف بدل شوی دی، نو د هغه هیواد خبره چې له قطر سره ډېر نږدې روابط لري، یعنی مطلب مې له ترکیې دی، که د هغوی خبره طالبان ونه مني، د طالبانو پر سیاسي دریځ به تاثیر ونه لري؟ ځکه چې ترکیه له قطر سره هم ډېره نږدې ده.
دا به د طالبانو په یو نوع د دوی نرمښت نه ښودل به د دې باعث چې په افغانستان کې بیا هم جنگ او
یعنی آیا په واضح ټکو اعظمي صاحب محترم، ستاسو تحلیل څه دی که چیرته ترکیه په قطر باندې فشار راولي او احتمالا رایه ولي چې د دوی خبره ونه مني، د طالبانو د دفتر راتلونکي به څه شي؟
دا کنفرانس یوازې ترکیه نه رابلي، دا کې ملل متحد، ترکیه او قطر دوی په ګډه باندې دا کنفرانس رابلي. نو څومره چې ترکیه په دې کې زیانمنه کېږي، قطر هم په هغه اندازه د طالبان څخه مایوسه کېدلی شي. ترکان یو د هغه هیوادونو څخه دي چې طالبان ته په هغه وخت کې ځای ورکوي چې بل هیڅ وعده ماده نه وو. نو د دې پیشګوینه څخه کېدلی شي قطریان به دومره حتی ورسېږي د طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې بند کړي. خو دا پر دې پورې اړه چې امریکا څه غواړي. که چیرې امریکا واقعا د افغانستان د سولې څخه مایوسه شي نو او جنگ ته ځي، نو بیا به د طالبان سیاسي دفتر ډېر معنا ونه لري. فقط
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وو.
نا موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د تورخم لاره له پاسپورت او ویزه پرته تګ راتګ ته اجازه نه ورکول د ډیورند کرښې دی او بلې غاړو قومونو ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. د ننګرهار یو شمېر قومي مشران وایي چې د تورخم له لارې دې یوازې په تذکیرو تګ راتګ ته اجازه ورکړل شي. د دغو قومي مشرانو په باور د پاسپورټونو، ویزو او نورو رسمي چارو له امله ساعتونه ساعتونه مسافر چې ډېری ناروغان او کاروباریان دي په تورخم کې تم کېږي او ډېرې ستونزې ورته راولاړېږي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې
شاوخوا اویا کلن ملک کفتر خان د ننګرهار اوسېدونکی او یو قومي مشر دی. کفتر خان وایي له کومې ورځې چې د تورخم له لارې د تګ راتګ لپاره پاسپورټ او ویزې لازمي شوي، بیا یې له ناچارې ورځې له پولې پورې غاړه د خپلو خپلوانو او عزیزانو مړی او ژوندی نه دی کړی. د کفتر خان په باور ډیورنډ کرښې دواړه غاړه قومونه د یوه وجود په شان دي او باید ترمنځ یې د تګ راتګ پر مهال خنډونه له منځه یوړل شي.
اوس ما په خپله مانس کوم دی هلته ماوکې مړو سخر ممړو بل ممړو هغه له زه داسې نه یم ورغلی. نو دا خبره چې کومه وایي همدغسې د ټولو خلکو ستونزې وي، نو دغه ستونزې لپاره موږ د ټول د دې مشرقي خوا نه چې مثال دغه خلکو ته تکلیف او اسانتیا برابره شي.
د ننګرهار د قومي مشرانو په خبره له تورخم دروازې هر ورځ زرګونه کسان تګ راتګ کوي چې ډېریو سره یې ښځې، ماشومان او ناروغان ملګري وي. د شینوارو یو تن قومي مشر ملک عارف وایي د پاسپورټونو او ویزې د رسمي چارو د ترسره کېدو په خاطر ساعتونه ساعتونه او حتی ټوله ورځ خلک په تورخم کې تر شنه اسمان لاندې تیروي. دی وایي ډیری مسافر چې د ورځې له مخې رسمي چارې بشپړې نه شي، نو د شپې تیرولو د ځایونو د نشتوالي له کبله شپه بیرته جلال آباد ښار ته رسوي او د پاتې کارونو لپاره بیا سهار وختي له ښځو او ماشومانو سره تورخم ته ځي.
موږ په تورخم کې داسې یو ځای نه لرو چې زموږ زنانه پاتې شي او مثال تشپه وکاني. لکه څنګه چې په چمن باندې دغه تذکیرې کار شروع دی، په پکتیا باندې شروع دی، باید دغسې دواړه دولتونه که زموږ غږ وانه ورید شي موږ به دواړه طرفه لارې بندو.
د ننګرهار د قومي مخورو دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې د دغه ولایت د قومي مشرانو یوه جرګه کوزي پښتونخوا ته تللې وه او هلته یې په دې اړه له ځینو قبایلي مشرانو سره کتلي وو. د دغه جرګې د غړو په خبره د ډیورنډ کرښې پورې غاړه له قبایلي مشرانو سره یې د ناستې هدف د دواړو غاړو د قومونو ترمنځ یووالی او ښه همغږي رامنځته کول وو. د دغه جرګې یو قومي مشر لالاغا کاکړ وایي دوی قبایلي مشرانو ته ننګرهار ته د راتګ بلنه ورکړې څو دغلته یوه اجرایوي کمیټه جوړه او د افغانستان او پاکستان مسؤلین په تورخم کې د شته ستونزو له منځه وړلو لپاره وهڅوي.
کوم قومي مشران څه وو هلته دا فردي مشران او دا نور هغه مشران څه هغه هلته حضور لر عبدالله هغوی ته مونږ دعوت ورکړل. هغوی انشاءالله دې خواته به راځي سره په ګډه همکاري کوي او بل سره چې په دې دواړو حکومتونو باندې ولسي فشار راوړو او دغه مشکل زمونږ د ټولو ولسونو حل شي.
لالاغا کاکړ زیاتوي نه پوهیږي چې ستونزه څه او چیرته ده، خو په وینا یې له ډیورنډ کرښې دا وختو را وختو په نورو ټولو لارو او دروازو کې یوازې په تذکیره او پیژند کارتونو خلک تګ راتګ کوي، خو په تورخم کې بې ویزې او بې پاسپورټ چاته اجازه نه ورکول کیږي. لنن نه تر نږدې څلور کال وړاندې خلکو د ډیورنډ له پولې په آزادانه ډول تګ راتک کاوه، خو په دې وروستیو کلونو کې له کله چې د افغانستان او پاکستان حکومتونو ترمنځ پر ډیورنډ کرښه یو بل ته د ترهګرۍ د انتقال ادعا وي او بې باوري زیاتې شوې، نو پاکستان پر دغه کرښه اغزن سیمونه او پر ځینو لارو چې د تګ راتګ لپاره د تورخم بدیلې لارې وي دروازې نصب کړي. که څه هم هغه وخت افغان حکومت ځینو سیاسي ګوندونو، ولسونو او د پولې پورې غاړه قومونو د پاکستان لوري دغه اقدام د پولې د دواړو غاړو ولسونو او قومونو ترمنځ د بېلېدو هڅه وبلله، کوم چې تر ننه پرې هم د دواړو لورو قومونو ترمنځ آزاد تګ راتګ ختم شوی دی. اوس خلک مجبور دي چې لسګونه شپې ورځې انتظار وباسي څو پاسپورټونه او ویزې ترلاسه او د تورخم له لارې پښتونخوا او پاکستان ته ولاړ شي، او دا هغه څه دي چې د ننګرهار د قومي مشرانو په خبره ستونزې جوړې کړې دي. د تیر لمریز کال د میزان په وروستیو کې کله چې له اته میاشتني ځنډ وروسته پاکستان په جلال آباد کې د دغه هیواد د ویزې د بیا ورکړې اعلان وکړ، په یوه مخ د څو ولایتونو له 15,000 ډیرو ښځو او نرو ورته مراجعه وکړه چې له امله یې ګڼه ګوڼه جوړه شوه او 14 ښځې پکې ووژل شوې او 3 تنه نور ټپیان شول. د ننګرهار د قومي مخاورو د دې غوښتنې په تړاو که څه هم پاکستاني مقاماتو په نظر اخیستو بریالي نه شو، خو د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په تورخم کې اوس مهال د پخوا په پرتله اسانتیاوې رامنځته کړي او د ډېرې ګڼې ګوڼې د مخنیوي په پار لازم اقدامات ترسره شوي دي.
په تورخم ښارګوټي کې به نور سهولتونه هم رامنځته شي، د کورنیو چارو وزارت سره هم همغږي شوې ده تر څو په تورخم ښارګوټي کې لا زیات سهولتونه برابر شي. تر دا مهاله پورې هلته د مسافرینو تګ راتګ لپاره یو خاص لار جوړه شوې ده تر څو ځینې خلک استفاده ونه کړي، بیروبار جوړ نه کړي. ترڅنګ چې یو عمده ستونزه وه هغه د ګنډیمارانو نه وه یا په قاچاقي ډول د توکو لېږدونکو، ننګرهار والي تېره اونۍ پریکړه وکړه چې ګنډیماران به له دې وروسته چارج نه ترسره کوي او د دوی په حرکاتو یې بندیز لګولی.
د یادونې وړ ده چې تورخم دروازه دمګړۍ په اونۍ کې شپږ ورځې د مسافرو پر مخ خلاصه وي چې د ځایي مسؤلینو د معلوماتو له مخې هره ورځ پرې په اوسط ډول 15,000 کسان تګ راتګ کوي.
ازادي راډیو اوري. له انسان سره د الوتلو فکر لکه پیدا شوی؟
د الوتلو فکر د انسان سره د مغول مړیو وختونو نه موجود و.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ژوند په شیبو کې به په دې اړه نور معلومات واورو. یو د انتخاب پر حق مو د اساسي بشري حقوقو خبرونه کې خبري کړي، خو اوس یو نړیواله موضوع. د امریکا د متحدو ایالاتونو د سنا د استخباراتو کمیټه دا اونۍ د متحدو ایالاتونو ملي امنیت د متوجه ګواښونو په ارتباط دوی غونډې کوي. لومړی وی نن د چې په کې امریکا ته د څلورو هیوادونو د ګواښونو مسله څېړل کېږي. تمه ده چې په دې غونډه کې پر دې هم خبرې وشي چې واشنگټن بیرته د ایران له اټومي تړون سره یو ځای شي که نه. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
تمه ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو د سنا د استخباراتو د کمیټې په غونډه کې د روسیې، ایران، چین او شمالي کوریا له لوري د شته خطرونو په اړه بحث وشي. د 2019 کال له جنوري را وروسته دا لومړی ځل دی چې د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټه د نړیوالو ګواښونو مسله څېړي. دې غونډې ته به د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارو مشران هم حاضر شي. د سنا د استخباراتو د کمیټې په بیان کې راغلي دي چې د سی آی ای او اف بی آی مشان همدارس د ملي استخباراتو د ادارې، د ملي امنیت د ادارې او د دفاعي چارو د استخباراتو د ادارې مشان به په دې غونډه کې برخه واخلي. د دې غونډې په څیر بله غونډه بله استماعي غونډې سره یو ځای سبا هم ترسره شي. دا د امریکا استخباراتو ادارو ته یو نادره موقع ده چې د هغو ګواښونو په اړه چې د امریکا ملي امنیت ته متوجه دي خبرې وکړي. په استماعي غونډه کې به شایي په ملي کچه د ګڼو ګواښونو په اړه خبرې وشي چې په دغو کې تیر کال د امریکا د حکومت او ځانګړو کمپیوټري شبکو کمپیوټرونو ته د هکرانو د ورننوتلو مسله هم شامله ده. ویل کېږي چې روسي هکرانو دا کار کړی و. همداراز به د ایران اټومي تړون ته د جو بایډن د ادارې د احتمالي بیا ستنېدو په اړه هم خبرې وشي. دا غونډې په مناسب وخت کې جوړې شي ځکه چې دا ګواښونه په بیړه د بدلېدو په حال کې دي. له چین سره د ځواکمن هیواد پر سر سیالي، د ایران او شمالي کوریا په څیر د هیوادو اټومي خطرات او د اخیستونکو ناروغیو او اقلیم ګواښونه هم متوجه دي. د سنا د استخباراتو د کمیټې دا غونډې چې نن او سبا به ترسره شي د ولسمشر جو بایډن د نویو ټاکل شویو مشرانو لپاره هم مهمې دي. د کسانو ژمنې کړي دي چې له کانګرس او ولسمشر سره به عادي استخباراتي اطلاعات شریکوي او د داسې هڅو مخه به ونیسي چې د استخباراتي کمیټو د کارونو د سیاسي کولو لپاره وي.
تاسو له پیغامونو
زه عبدالله خوشالم د زابل ولایت څخه دا پیغام درته پرېږدم. زما دا هیله ده چې د روژه په رسېدو سره په زابل ولایت کې هر وخت شام رانیږي او اوس ګاز په زابل ولایت کې په 15 شپېته افغانۍ باندې یوه کیلو راکړه. د روژې په رسېدو پرې ګاز تقریبا 90 افغانۍ ته رسېږي کیلو. نو د زمان نه پایښ د هر شی دا رقم دی. برا غوړي تلمیټ او څوک یې دغه چې وسنه لري او دوی سرو ته ګرانې موږ ارزانه وسنه لرو چې وایې ما دا خوښ دي چې دا شیان باید ګران شي او ارزانه شي. زما خوښ ده ازادي راډیو څخه ډېره مننه په دې تم چې زما پیغام نشر کړ. السلام علیکم.
د هلمند ولایت څخه سره د ټلیفون پر کاغذ وسلوالو طالبان د افغان حکومت څخه هیله کوم چې جان د روژه په یو بهانه وکړي سره ډېر سمنه غم په ټغر باندې سره کښېنستلې دي. باید نو کورونه ونه جوړول شي ونه کړول. السلام علیکم.
میرویس اخلاقی ما د هلمند ولایت مسال سره دا پیغام شریکوم. په هلمند کې کوای د روزه مبارک هم را لټولې وادوال ته جو مبارک دې د نیکمرغه میاشت زمو خصوصا نیو غشتن تجاران او دکانداران ته داده چې روزه راځي خصوصا د هلمند کې بیا شان خوراکي توکي به یاد کو او غیر خوراکي توکي په ډېر هدا پرې یا کایا کګرانه یې شه نو موږ تجاران ته غشتنه دا ده چې باید چې موږ دلته په هلمند کې د شړمنی کورونې درو خصوصا چې هغه خپل کور د ورځې ډوډې نشي برابرولی بیا که راس پروژې کې بیا د یوې خوا کار نشته نو بیا د شیان یا کایا پروګرامې کړي دي له منې هم ازادي راځي زموږ پیغام در هغو تجارانو پورې ورسوي خصوصا چې هغه دغه ټیک ته ډېر متوجه اوسي او پر دغه شیان پر اړمنو کورنۍ ګرانه کړي. وسلام احترام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمه کې د روژې په مناسبت د ازادي راډیو د ځانګړو لړۍ یوه نوې برخه درته خپرو. خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای امریکا بل افغانستان د خپل ځواکونو ترېستلو وروسته حمله د هیواد سره ژمن پاتوي. انټونی بلنکن ویل ناتو هیوادونه بل افغانستان د خپل ځواکونو پرېستلو کار وکړي چې د د بدلون پړاو یاد کړ. نو موډي د خبر نن په بروکسل کې د وینا پر مهال وکړه. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د سپتمبر 23 نیټې د افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتو ته په غبرګون کې ویلي له دې پریکړې د طالبانو د ناسم درک په اړه اندېښنه سته. ښاغلی عبدالله نن رسنیو ته وویل چې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل له دې هېواد سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو د پرېکون په معنا نه دی، خو په دې هم نه پوهېږي چې د اړیکو دوام به څه ډول وي. د ملکی مرګ ژوبلې په تړاو د یونما تازه راپور شي چې د روان زیږدیز کال په لومړیو دریو میاشتو کې د افغانستان په جګړو کې 503 اویا تنه ملکی کسان وژل شوي او 1210 تنه نور ټپیان شوي دي. یونما یو ځل بیا د جګړې په شکیلو غاړو د ولسي وګړو ژوند ته د پوره پام کولو او د افغان غمیزې د پای ته رسولو ژغ کړی دی. ایران وای تر اتلونکو ونی پرې به تر 15 سلنې د بډای سوي رانیمو تولید پیل کړی. دا خبر ورسته لاغه سوي چې د دې هیواد په ناتان زټمی بټی کې د تیر ونی 14 ورسته تهران پر اسرائیل تور لګوي چې د بریټ هغوی کړی دی. او د امریکا د سنا جرګې د استخباراتو کمیټې نن د متحده ایالاتو ملي امنیت ته د ورپیشو غوښونو په اړه استیمایه غونډه جوړوي. ټاکل شوی په غونډه کې د متحده ایالاتو امنیت ته د روسیې، ایران، چین او شمالي کوریا لخوا د شته غوښونو په اړه خبرې وشي.
او سم په مخړی سپورتي خبرونه ده.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د دوی مشرتابه په وړاندې زاوده جمهوری ریاست د عالی مقام په هدایت سره په فرا ولایت کې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ته د یو معیاري کرکټ لوبغالي د جوړېدو لپاره 25 جریبه ځمکه په واک کې ورکړل شوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د غاز مکان نن د قانوني پړاونو له بشپړېدو وروسته په فرا ولایت کې د افغانستان کرکټ بورډ ولایتي استاذ عبدالمالک ځلان ته وسپارل شوه. ښاغلی هوتک وایي په ګڼو نورو ولایتونو کې هم د لوبغالو د جوړېدو لپاره ځمکې ځانګړې شوې چې د قانوني پړاوونو له بشپړېدو وروسته به د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ته په واک کې ورکړل شي. د افغانستان د اتلتیک لوبو لوبغاړی کریم یاقوت او د هغه روزونکی فیروز سخیزاده په 7 ماراتون لوبو کې د ګډون په موخه تاجکستان ته لاړل. د بدني روزنې ریاست مطبوعاتي غړی مجیب قاریزاده ازادي راډیو ته وویل دا نړیوالې لوبې به 4 ورځې د تاجکستان دوشنبې ښار کې د 3 هیوادونو ترمنځ ترسره شي. له دې وړاندې د دغه هیواد د اتلتیک ملي ټیم بل لوبغاړی محمد رضا فیروز کوهی د ایران په نړیوالو لوبو باغبان باشي کې وتوانې چې د یو دیش لوبغاړو ترمنځ د سپینو زرو مډال ترلاسه کړي. د هندستان آی پی ایل سیالیو په شپږم لوبه کې سنرایزر حیدرآباد له رویال چیلنجرز بنګلور سره لوبیږي. دا لوبه نن د افغانستان پر وخت په 6:30 بجو پیلېږي. حیدرآباد او بنګلور لوبډلو دا دوهمه سیالۍ ده چې ترسره کوي. حیدرآباد خپل لومړنۍ لوبه بایللې او بنګلور بیا ګټلې ده. د حیدرآباد په لوبډله کې افغان لوبغاړي راشد ارمان، محمد نبی ساخیل او مجیب الرحمن لوبیږي. پر نسې شنبه کلکتا نایټ رایډرز او ممبئی انډینز لوبډلې یو د بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ولاړې چې په پایله کې ممبئی انډینز لوبډلې د 10 منډو په توپیر کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې ته ماته ورکړه.
او مخکله چې د ازادي رادیو دونیزو خبرونه ته وار ورسیږي د ژوند په شیبو او د اساسي بشري حقوقو ته د خبرونه په دې برخه کې د روژې په مناسبت په مخکله د ازادي رادیو د ځانګړو لړۍ وی نوې برخه ده.
سلام ایتونم چه ده؟
زه سراجدین سراجم خیاطی کوم.
څومره وخت کیږي؟
لاس نه کوله لاس وخت کیږي.
څومره وخت زده کړه؟
دوه لاس میاشت د دې مخکله کړم.
یعنی مثلا لدین په زر وخت زده کېدای شي که چیرې استاد در سره همکاري وکړي؟
کیږي اوس خو ډېر زر زر خلاص زده کوي پنځه میاشتې کاغه کې خو هغه بیا رقم په درد نه خو یا رقم کور نه شي کړی چې